د ماسپخین 2 بجې شوه ازادي رادیو په دې یو ساته پښتو خبرونه کې مو زه نور یاسمین لري هر کله کوم د افغانستان دفاع وزارت ویل وسله والو طالبان څخه د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړی دی په داسې حال کې چې جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو رسمي کمپاینونه سبا پیلېږي د مخکښو کاندیدانو د ملاتړ لړۍ توده شوې جمهوري ریاست د کاندیدانو قیوم کرزي له عبدالله عبدالله او داود سلطان زوی هم له اشرف غني احمدي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه مطالب لرو خبرونه د افغانستان او نړۍ په خبرونو سره پیلو په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ وایي د افغانستان پولیسو د قبایلي سیمه کې نن په یوې دقیقه هوایي حمله کې وسله والو د مهم کمانډانانو په ګډون لکتر لګه درویش کسان وژل شوې دي د مسلې به محکمه په خوانی جمهور رئیس حسن مبارک د اداري فساد په تورونو په درې کاله باندې محکوم کړ او د امریکا د متحده ایالاتونو مرستيال ولسمشر جو بایدن موسکو ته خبرداري ورکړ چې د اوکرين جمهور رئیس راتلونکو انتخابات د نګډ وړوي لومړی به سفیر ولستان زید افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کړي
افغان امنیتی چارواکی وی د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې چې تیر ورځ طالبانو ونیول عملیات روان دي د ننګرهار د حصار کولسوالۍ په ودانۍ کې په انتحاري حمله کې 2 تنه وژل شوی او د ولسوال عبدالخالق معروف په شمول 9 نور ټپیان دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو د ثبت موده 4 نور هم تمدید کړه پوره خبرونه د افغانستان د دفاع وزارت وی د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي د دې وزارت ویاند مرستيال دولت وزیري ازادي رډو ته ویل پرون د ولسوالۍ د طالبانو لاستل ویدل او د خلاصون لپاره په سیمه کې د افغان ځواکونو عملیات دوام لري د بدخشان چارواکو ویلي وسلواله طالبانو په یمګان ولسوالۍ کې لاس پولیس ژوندین ویلي او 15 نور هم د دوی په ماسره کې دي چې د برخلیک پاره تازه معلومات نه دي ترلاسه شوی د خبر پاره جزئیات پرونه خبرونه کوي دلې شي د ننګرهار د حصار کولسوالۍ په ودانۍ کې په انتحاري حمله کې 2 تنه وژل شوی او د ولسوال په ګډون 9 نور ټپیان دي د ننګرهار د والی ویاند احمد زی عبدالزی ازادي رادیو ته ویل چې دا انتحاري حمله نن 11 بجې وشو چې په وژل شوی کې د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان او د هغه یو ساتونکو شامل دي عبدالزی وی د حصارک د ولسوال عبدالخالق معروف روغتيي حالت د ډاډ وړ دی او د پیښې په اړه تحقیقات روان دي د دې انتحاري حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلای دي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو د ثبت موده 4 ساعته نور هم تمدید شوه دغه کمیسیون ویاند نادر محسنی نن خبر اعلان ته ویل چې د ولایتي شوراګانو کاندیدان کولای شي د سبا ورځې تر 12 بجو خپل شکایتونه دوی ته وسپاري
بر اساس تصمیم کمیسیون مستقل شکایت
انتخابات دوی انتخاباتي شکایتونو د خپل کمیسیون د پریکړې لمخې دا موده 4 ساعته نور هم تمدید شوه د ولایتي شوراګانو کاندیدان فرصت لري چې په ټول افغانستان کې تر سبا 12 بجو پورې خپل شکایتونه ثبت کړي محسنی ویل تر اوسه پورې 300 شکایتونه له دوی سره ثبت شوي چې ډېر یې له هرات څخه دي او د ابتدایي نتیجو د اعلان په اړه شوي دي او د جمهوري ریاست په لومړي دور کې کاندید داود سلطان زوی په دویم پړاو انتخاباتو کې اشرف غني احمدي څخه نن ملاتړ اعلان کړ ښاغلي سلطان زوی په کابل کې په همدې اړوند جوړې شوې غونډې ته داسې ویل
اور مطمئن
صاحب کے
برنامه
های ڈاکٹر صاحب میتونه دوی موږ درمن کړی ډاکټر صاحب دغه پروګرامونه تر رسیدګي کولای شي د قانون حاکمیت پرامینس ته شي انحصاري او سهامي شرکتونو مخنیوي به وشي او پی وی سمې حکومتداري سره به وکولای شو د افغانستان خلک نوی د سیراتونکو سره مخ شي چې حقداري وي په همدې حال کې د ځوانانو د ملي پیوستون د ګوند مشر جمیل کرزی نن د جمهوریت ریاست په دویم دور انتخاباتو کې ل کاندید عبدالله عبدالله څخه ملاتړ څرګند کړ ولغه شیرزی او زلمی رسول د جمهوریت ریاست دوه کاندیدانو چې ل د مخکې ل عبدالله عبدالله څخه ملاتړ کړی وو د غرض د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد ل دی وړاندې ل اشرف غنی احمد زینه ملاتړ څرګند کړی وو دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه جنا قال کو زید راوروي
دا پاکستان پوځي چارواکي وای د افغانستان پولیسو نګدي قبایلی سیمه کې نن په وی دقیقې هوایي حمله کې د وسلوالو د مهمو قماندانانو په ګډون لکتر لګا 2 کسان وژل شوی چارواکو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي د شمالي وزیرستان په دې سهارنۍ حمله کې د وسلوالو سنگرونه په نخښه شوی ول فاینل حال کې سیمه ییزي خبري رسنۍ وای د پاکستان پوځ تیر شپه عملیات وکړل او له اتیاو زیات وسلوالو وژل راپورونه وای د پاکستان د پوز جنگي جټ او هليكوپټر الوتکو د میرانشاه میرلی او بویا په ګډون په یوشمیر کلو او خارګوټو بمباري کړي د سیمه اوسیدونکو ویلي یوشمیر کورونه وران شوی او بیرشته چې خلک به تر خاورو لاندې وي سړکونه بندي په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګول شوی او په سیمه کې د لیسو او کالجونو د نن ورځې امتحانونه لغوه شوی دي د چین جمهور رئیس شی جن پینګ نن په شانګهای ښار کې د آسیا د امنیتي غونډې د پرانستلو پر مهال د تروریزم ضد جګړه کې د نږدې همکارۍ غږ وکړ. شی د آسیا د همکارۍ او اعتماد جوړونې د څلورم کانفرانس په پرانستون کې غونډه کې وینا وکړه. د چین جمهور رئیس ویل په غونډه کې ګډونوال مشران باید زموږ په امنیتي برخه کې نوښت وکړي، د نوې سیمه ییزې امنیتي همکارۍ نقشه برابره کړي او په ګډه د آسیا د امنیت لپاره مشترکه ستراتیژي جوړه کړي. په غونډه کې د نورو مشرانو په ډله کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین، د ایران جمهور رئیس حسن روحانی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم برخه اخیستې. د آسیا د همکارۍ او اعتماد جوړونې کانفرانس د 1990 لسیزې په لومړیو کې جوړ شوی او غړي هیوادونه یې په آسیا کې د سولې د پراختیا، امنیت او ثبات د همکارۍ لپاره څو ملیتیزه غونډه بولي. د شپږویشتو غړو هیوادونو په دې ډله کې چین، مصر، ایران، پاکستان، روسیه او ترکیه مهم هیوادونه دي. د امریکا متحده ایالات په کې د ناظر غونډه لدی. د مصر یوې محکمې پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک د اداري فساد په تورونو په درې کاله بند محکوم کړ. د قاهرې د نن ورځې محاکمه کې د مبارک دوه زامن ګمال او علا هم هر یو په څلور کاله بند محکوم شول. مبارک محکوم شو چې د جمهور ریاست د ماڼۍ په بیا رغونه کې 1.6 میلیونه ډالر اختلاس کړی. مبارک او زامن یې د غراز 3 میلیونه ډالر نقدي جریمه شول او محکمې حکم صادر کړ چې 1.6 میلیونه ډالر به بیرته د دولت خزانې ته ورکوي. شپږتیا کلن حسنی مبارک دغه راز د 2011 کال مزارو په جریان کې چې دی له واکه لرې کړ، د اعتراض کوونکو په وژنې هم تورن دی. د مبارک ځای ناستی محمد مرسی د تیر کال جولای میاشت کې له سترو مظاهرو وروسته د پوځ لخوا لرې شو. په مصر کې بعد د می په 6 او 7 د جمهوري ریاست نوي انتخابات وشي او تمه ده چې د پوځ مشر جنرال عبدالفتاح السیسی وګټي. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایدن مسکو ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات دې نه ګډوډوي. بایدن چې په بخارست کې د رومانیا د جمهور رئیس ترایان باسیسکو په څنګ کې ولاړو په خبرو کې وویل، موږ باید پر مسکو باندې د بندیزونو لګولو په کار کې پوره ژمن اوسو. د زیاته کړه که چیرې د اوکراین د مې د 15 نیټې انتخابات ګډوډ شي، دا بندیزونه به نور هم سخت وي. د امریکا مرستیال جمهور رئیس یو ځل بیا د ناټو د 15 مادې د ژمنې پخلی وکړ او زیاته کړه په کریمیا باندې د روسیې یرغل چې د ناټو د غړي هیواد رومانیا له پولې څخه له 200 کیلومترو لږ واټن لري ښیي چې دا ماده ولې لا هم اړینه ده. جو بایدن له رومانیا نه مننه وکړه چې دفاعي بودیجې د خپل ناخالص کورنی عاید په سلو کې دوه ته زیاته کړې ده. د رومانیا جمهور رئیس باسیسکو د اوکراین د بحران په اړه د امریکا د هغه چټک غبرګون مننه وکړه چې په سیمه کې هوایي ځواک ځای پر ځای کړ. کیف وایي روسي عسکر د اوکراین له پولې څخه لږ تر لږه 10 کیلومتره په شا شوي او دا په داسې حال کې ده چې په دې هېواد کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته 4 ورځې پاتې دي. اوکراین چارواکو د مسکو دا ادعا نه ده تایید کړې چې وایي خپل ټول ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې سیمو ایستلي دي. د امریکا دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ وویل د اوکراین له سرحدي سیمو څخه د روسیې د 40 زرو عسکرو د وتلو کوم شواهد نه دي کتلي. اوکراینی چارواکو په تیلې چې د جمهور ریاست له انتخاباتو مخکې چې د مې په 15 به ترسره شي، نن د ملي ډیالوګ نوی بحث پیل کړي ترڅو د هېواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د بحران د ختمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. دا بحث به په جنوبي ښار میکولایف کې جوړ شي. او د بریتانیا ولیعهد شاهزاده چارلز په اوکراین کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین روسي اعمال د هټلر له کړنو سره مقایسه کړل. د بریتانیا خبری رسنۍ وایي یو زیات شمېر شاهدانو اورېدلي چې شاهزاده چارلز دا څرګندونې د مې په 1998 کلنې مارین فرګسن ته چې په 14 کلنۍ کې د نازیانو د واکمنۍ پر مهال د کورنۍ غړي په هالیکاست یا د یهودیانو ډلې ییزې وژنه کې لاس ورکړي ول کړي دي. فرګسن خبری رسنۍ ته ویلي ولیعهد چارلز دې ته وویل پوتین هغه څه کوي چې هټلر کول. چارلز د کاناډا د نووسکوشیا ولایت په هالیفاکس ښار کې د مهاجرت د موزیم د کتنې پر مهال له مارین فرګسن سره کتلي ول. ټاکل شوی چې شاهزاده چارلز د جون په 6 په فرانسه کې د دوهم نړیوال جنگ د بری د جشن په مراسمو کې له پوتین سره وګوري. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دغه راز خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت ویل وسلوالو طالبانو څخه د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي.
د پولیسو سره ارتباط قطع شوی او زمونږ د ملي اردو د وسلوال پوځ ځواکونه هلته رسېدلي دي.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو رسمي کمپاینونه سبا پیلېږي، د مخکښو کاندیدانو د ملاتړ للی لړۍ توده شوې. د حمل د 14 د جمهوري ریاست انتخاباتو ته کاندیدانو قیوم کرزي له عبدالله او داود سلطان زوی هم له اشرف غني احمدزي څخه ملاتړ اعلان کړ. د جمهوري ریاست دوهم دور د انتخاباتو پر نتیجه به دغه ائتلافونه څه ډول اغېز ولري؟
د دین معلومیږي چې دغه اشخاص او افراد د خپلو شخصي ګټو د بنا باندې هره دروازه تړي، یعنې څوک چې دا تحلیل نسي کولی شج د مخکې د ډاکټر صاحب زلمی رسول دپاره کمپاین کول او شل پرې وروسته چې هغه یې کامیاب نسه اوس بیا وایي چې زلمی رسول څوک.
دا هغه مسله ده چې د جمهوري ریاست د مخکښو کاندیدانو د کمپاینونو له مسؤلینو سره د حقیقت څخه په پروګرام کې پرې خبرې شوې دي. دا پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې د پروګرام تر څنګ درته خبرو. دغه راز په پیکینګ کې د سیکا د کنفرانس د پرانستل کېدو له حاله مو هم خبرو. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خاورونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه په هم اوریدل شي. لکه مخکې په خبرونو کې مو اوریدل، نن د حمل د شپاړسمې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته کاندیدانو قیوم کرزي له عبدالله عبدالله او د غراز داود سلطان زوی هم له اشرف غنی احمدي څخه ملاتړ اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو مخکښو کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو رسمي لړۍ سبا پیلېږي. له کابل د ازادي راډیو خبريال اسد الله لودین را سره ټلیفون په لیکه دی. لودین صاحب، که دغه نننی او د دواړو مخکنیو د جمهوري ریاست د انتخاباتو ته د کاندیدانو د اعلان په باب اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه دوی وویل نن په دې خبرو کې چې یو له عبدالله عبدالله او دغه راز سلطان زوی هم له اشرف غني څخه خپل ملاتړ اعلان کړ.
بله، ډیر مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. یو تصحیح غواړم، هغه دا چې قیوم کرزي نه بلکې جمیل کرزي چې د ځوانانو د ملي پیوستون د ګوند مشر دی، خپل ملاتړ نن د جمهوري ریاست دویم پړاو انتخاباتو لکاندید ډاکټر عبدالله عبدالله څخه اعلان کړ. ښاغلی کرزي وویل چې دغه اقدام د دې لپاره کړی چې د هیواد ملي یووالی وساتي او پردیو ته دا پیغام ورکړي چې افغانان یو موټی دي او هیڅکله به هم د پردیو توطیه د دوی خپل کار نه کړي.
زه دغه ټلویزیون سره د افغانستان ځوانانو ملي پیوستون د ګوند پر ټولو دا هیله کوم، دا تقاضا کوم چې په دې پړاو کې د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ملا ور وتړي، هغه اجنبیان ته چې غواړي د افغانستان په قومونو کې اتفاقي راولي، غواړي موږ بیا سره بیل کړي، هغه ته زه دغه ټلویزیون سره ځخ پر کوم چې یا ورور دلته موږ موجود یو، ډیر اصل افغانان موجود دي او موږ به تا هیڅکله پرې نه ږدو چې ته د افغانانو یووالی او ملي وحدت ته صدمه ورسوي.
په غونډه کې ډاکټر عبدالله عبدالله هم هیله وښوده چې له دې سره به هغه توطیې تر یوه حده شنډې شي چې د افغانانو د بې اتفاقۍ لپاره د بهرنیانو لخوا جوړې شوې. له دې وړاندې د جمهوري ریاست د لومړي پړاو دوه کاندیدان انو زلمی رسول او محمد شفیق ګلاغه شیرزی هم له عبدالله عبدالله څخه خپل ملاتړ اعلان کړی وو. نن بیا نوري صاحب په بل جلا غونډه کې لکه څنګه چې تاسو ورته په خپل تبصره کې اشاره وکړه، د جمهوری ریاست د لومړي پړاو کاندید داوود سلطان زوی د جمهوری ریاست د دویم پړاو له کاندید اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. ښاغلی سلطان زوی هم وویل چې دغه اقدام د هیواد ملي ګټو ته په کتو کړی دی.
هدف د افغانستان د خلکو او د ولس سوکالی او پرمختیا او د ظلم فساد استبداد او بې عدالتۍ نه د دوی ژغورنه او د دې اهدافو لپاره هغسې یو ولسمشر ټاکل چې اوسې کړی دغه اهداف ته مونږ نږدې کړي او د دې په مرسته مونږ هغه اهداف ته ورسیږو.
اشرف غنی احمدزی هم د سلطان زوی له دې اقدام هرکلی وکړ او نوموړی یو مبتکر شخصیت وباله. اشرف غنی وویل چې د سلطان زوی دا اقدام به د دې ټیم د بریالیتوب په لور تر یو حده بوزي. د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد هم څمو د وړاندې له اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړی وو. د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلو استازو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ډلې په دې هڅه کې دي چې د نورو سیاسي څیرو او سیاسي ګوندونو ملاتړ هم ځان ته راجلب کړي. دا په داسې حال کې د نورو سیب چې سبا د پنجشنبې په ورځ د جوزا په لومړۍ نیټه د دویم پړاو انتخاباتو د کمپاین بهیر پیلېږي او د همدې میاشتې تر 21مې پورې دوام کوي او ټاکل شوی د جوزا په 24مې نیټه دویم پړاو انتخابات هم په ټول افغانستان کې ترسره شي. بلې نورو سیب.
بلې، اسدالله لودین، له تاسو نه یو دنیا مننه. له تاسو نه مننه چې یو تاسو مو هو هم وکړله. جمیل کرزی نن له عبدالله عبدالله ملاتړ څرګند کړ. د یادونې وړ بولو چې قیوم کرزی د حمل د شپاړسمې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید مخکې له دې چې انتخابات ترسره شي د زلمی رسول څخه خپل ملاتړ څرګند کړی وو. د انتخاباتو د دوهم دور رسمي کمپاینونه هم لکه څنګه چې زموږ همکار وویل سبا پیلیږي. خو د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو پر نتیجې به دغه ائتلافونه څه ډول اغیز ولري او آیا یو کاندید چې د بل مخکښ کاندید ملاتړ کوي ټول پلویان به یې دغه پرېکړه عملي کوي او که به بل چا ته رایه ورکوي؟ دا هغه مسله ده چې د جمهوري ریاست د مخکښو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزي د کمپاینونو له مسؤلینو سره پې د حقیقت څه دی په پروګرام کې پرې خبرې شوې چې د خپرونې په دوهم نیمایي کې اوریدلی شئ.
د 1993 کال انتخابات، تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج، منصفانه او متوازن خبرونې له آزادۍ رادیو څخه.
آزادۍ رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. او اوس هم د بدخشان د یمګان د ولسوالۍ پېښه راخلو. د افغانستان دفاع وزارت ویل وسلوال طالبانو څخه د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. تېره ورځ وسلوالو طالبانو د بدخشان د یمګان پر ولسوالۍ حمله وکړه چې له اوږدې جګړې وروسته د دې ولسوالۍ ودانۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې پېښه کې پولیسو او وسلوالو طالبانو تلفات هم رسېدلي دي. نور جزئیات یې له کابل د رحمت الله افغان راپور کې اوري.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې له وسلوالو طالبانو نه د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره له تېرې ورځې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د دې وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې د ملي اردو د 209 شاهین قلي اردو د سرتیرو ترڅنګ د کمانډو ځواکونه هم برخه لري.
پرون یو بجه باندې زموږ د 209 شاهین قلي اردو د درې ملي وا یو مکمل کنډک الته صحی تلاړ دې برل ودا غینه زمونږ د کومندویانو هم یو قوي ګروپ د سلو تنو په حدود کې حالته ورغلی دي. نن هم د قلی اردو کومندان تورن جنرال زلمی ویسا هم حالته سیمې ته رسیدلی دی، عملیات رهبری کوي. ورسته چې نتیجه معلومه شو موږ به تاسو ته خبر درکړو.
د ښاغلي وزیر پوینا د ولسوالۍ له سقوط وړاندې په سیمه کې یوازې کم شمیر ملي پولیس موجود وو. ویل کیږي تر رسلګونو وسلوالو طالبانو د بدخشان ولایت په یمګان ولسوالۍ باندې حمله کړې چې له جګړې وروسته امنیتي ځواکونو سیمه پرېخي او ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې. د یمګان ولسوال نوروز حیدری ازادي راډیو ته وویل چې تر ورځ 10 بجې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغلې ده. هغه زیاته کړه وسلوالو طالبانو په یمګان ولسوالۍ کې لاس پولیس نیولي او 15 نور هم د دوی په محاصره کې دي چې د برخلیک په اړه یې تازه معلومات نه دي ترلاسه شوي. ویل کېدل چې دغه ولسوالۍ له ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو له ګواښ سره مخامخ وه. د راپورونو په اساس په بدخشان کې له افغان طالبانو سربیره ازبک، عرب او تاجک جنګیالي هم فعال دي. څو میاشتې وړاندې د بدخشان یو بله ولسوالۍ کرام مومنجان هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې وه چې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې له طالبانو نه بېرته ونیول شوه. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
و امرزه شد افغانستان دفاع وزارت ویل وسلوالو طالبانو څخه د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د یمګان ولسوال نوروز محمد حیدری پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون یعنی سهار په د 10 بجو په شاوخوا کې په دې ولسوالۍ له څو اړخونو حمله وکړه چې افغان ځواکونه د دفاع په حال کې وو. هغه ویلي چې په دې وخت دوی له امنیتي ځواکونو څخه د زیاتو مرستو غوښتنه وکړه او هغه سره کوم ځواکونه او مهمات چې په خپل وخت نه رسیدل نو طالبانو دغه ولسوالۍ لاندې کړل او یو شمیر پولیس هم طالبانو نیولی دي. حیدری زیاته کړه چې د دفاع دوی د دفاع په حالت کې ځکه نو دوی ویل چې طالبانو ته هم زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. بل خو طالبانو بیا ویلي دي چې د بدخشان یمګان ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې او په جګړه کې د دوی یوازې درې تنه ملګري وژل شوي دي. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د امنیتي چارواکو او دغه راز د دې ولسوالۍ د ولسوال د څرګندونو په باب چې ویلي وو له اتو میاشتو راهیسې دا ولسوالۍ محاصره وه او په کابل کې له امنیتي چارواکو څخه یې د زیاتې مرستې غوښتنه کوله. آیا اوس د افغانستان امنیتي ځواکونه سیمې ته د مرستې لپاره رسېدلي که نه؟ په دې اړه د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانغزي د افغانستان د دفاع د وزارت د ویان لمرستیال دولت وزیر سره مرکه کړي. هغه د مرکه په پیل کې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د پیښې په باب وویل.
یمګان په ولسوالۍ کې هلته د ملي اردو په منصوبین نه و، پولیسي ملي هلته و. بیا پرون ارتباط قطع شوی دی، مخالفینو برید کړی و. پرون یو بجه باندې زموږ د 209 شاهین قلي اردو د درې ملي وا یو مکمل کنډک هلته صحیح تلاړ دی. برلا ودا غینه زمونږ د کومندویانو هم یو قوي گروپ د سلو تنو په حدود کې هلته ورغلی دي. نن هم د قلی اردو قومندان تورن جنرال زلمی ویسا هم هلته سیمې ته رسېدلی دی، عملیات رهبری کوي. وروسته چې نتیجه معلومه شوه موږ به تاسو ته خبر درکړو.
د ملي پولیسو لس کسان د طالبانو په ژوندۍ نیول شوي دي، طالبانو له خوانه، او همداراز 45 نوري هم په د طالبانو په محاصره کې دي. د دوی د ژر خلاصون لپاره کوم
په اکله باندې زه معلومات نه لرم، خو د پولیسو سره ارتباط قطع شوی و. زمونږ د ملي اردو د وسلوال پوځ ځواکونه هلته رسېدلي دي.
ستاسو د معلوماتو له مخې څومره سیمه د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوې ده؟
څومره چې ماته معلومات دی، هلته وسلوالو په یمګان ولسوالۍ باندې برید کړی و، ارتباط قطع شوی دی. مونږ د وسلوال پوځ منصوبین هلته لاړ دي، یو کنډک او کومندویان نو سیمې ته ورغلی دي، او قومندان د قلی اردو هم هلته ساحه کې دی.
ښاغلی وزیر، د وروستۍ پوښتنې په توګه، د یمګان ولسوالۍ ویل کېږي له څو مودې راهیسې د طالبانو تر تهدید لاندې وه، ولې له مخکې اقدامات نه وي شوي؟
هلته ملي پولیس وه، زمونږ ملي اردو جستامونه هلته وجود نه درلودو. کله چې مخالفینو حمله کړې ده، مونږ جستامونه ورغلي دي ساحې ته.
د افغانستان د دفاع د وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري و چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د پیښې په باب د خپلو اقداماتو په باب معلومات راکول. ښاغلی وزیري وایي چې د ولسوالۍ ته د افغان امنیتي ځواکونه رسیدلي، البته د ملي اردو ځواکونه او عملیات پیل شوي دي. د یمګان ولسوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون سهار 10 بجې شاوخوا له څو اړخونو په دې ولسوالۍ حمله وکړه، او د افغان امنیتي ځواکونو د هغوی د دغه برید په وړاندې مقاومت وکړ. خو کله چې مهمات پای ته ورسېدل، نو دوی مجبور شو چې دا ولسوالۍ پرېږدي. هغه ویلي چې تر اوسه پورې 10 افغان سرتیري وسلوالو طالبانو نیولي، او په هغوی هم رحم نه کوي. د یمګان ولسوالو ویل چې له 8 میاشتو راهیسې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د زیاتو مرستو غوښتنه کوله، خو چا د دوی پر غوښتنه غوږ ونه ګراوه.
فکر نه کوي چې دغه حمایتونه د شخصي ګټو لپاره کیږي
په دې صورت سره.
تر اوسه ډاکټر اشرف غنی احمد ضیا او ډاکټر عبد الله مخامخ کتلی سره په دې ورسره کې
قط ان دغه ملاقات قط ان په دغه محتوا سره هیڅ صورت لري نیولای، نو ته زړه ضرور کوم.
د ډاکټر عبد الله او اشرف غنی احمد ضیا له استاذ سره دغه خبرې اترې د حقیقت څه دی په پروګرام کې. دغه پروګرام د چهارشنبه ورځ د 2 بجو او تکرار د پنځشنبه ورځ د 10 بجو په خبرونه کې.
د حقیقت د پروګرام د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې اوریدل شي چې د جمهوری ریاست د دو مخکښ کاندیدانو د ائتلافونو د کمپاینونو له مسؤلینو سره په د ائتلافونو د جوړېدو پر اغیزو خبرې شوې دي. مخکمه واوریدل چې د ائتلافونو لړۍ بیا هم روانه ده. داوود سلطانزوی مخکې له اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د کابل چاپی خبرونه هم دا موضوع نن څېړلې ده. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کړې.
د کابل چاپ د نن ورځې اکثرو ورځپاڼو د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان په اړه لیکنې خبرې کړې. ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې سبا پیلېږي او 21 ورځې به دوام وکړي. په دې اړه مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلانو له قوله ویل شوی چې هیڅ یو کاندید حق نه لري چې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له 10 میلیونه افغانۍ څخه ډېرې پیسې ولګوي. ملي ارمان په خپل سرمقاله کې هم د انتخاباتو مسأله راخسته او وایي چې د انتخاباتو قومي کول ډېر خطرناک دي. د سرمقاله د لیکوال په باور د لومړي دور انتخاباتو په ترڅ کې قومي او ژبني مسایل مطرح نه وو، او په دویم دور کې هم باید د موضوع ته ډېر پام وشي. محور غیر دولتي ورځپاڼې خپل سرمقاله د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتایجو اعلان ته ځانګړی کړي او وایي چې ولایتي شوراګانو ته ګڼ شمېر بریالي شوي کسان هغو سیرو پورې اړه لري چې اوسمهال په واک کې دي. د سرمقاله لیکوال لیکي ولایتي شورا ته ډیر شمیر بریالي شوي د تیلو د مافیایي شبکې برخه او په افغانستان کې د تور بازار کاروباري اندي. محور په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو کې ولایتي شوراګانو ته یو شمیر هغه بریالي شوي کسان هم معرفي کړي چې د ملي شورا یو شمیر غړو او ځینو حکومتي چارواکو پورې مربوط کسان دي. محور د رایو د نویو کارتونو ویشل ناممکنه کار دی تر عنوان لاندې یوه بله لیکنه هم خپره کړې. هیواد دولتي ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا له سفیر جیمز کننګهم سره د ولسمشر کرزی د لومړي مرستیال د لیدنې او د دویم دور انتخاباتو پر مسالې د خبرو په اړه یو لیکنه خپره کړې. په دې اړه مطلب کې د محمد یونس قانوني په حواله ویل شوی چې د دویم دور انتخاباتو لپاره تیاری روان دی او هڅه کیږي چې د لومړي دور انتخاباتو په شان په ښه ډول ترسره شي. هیواد د دویم دور انتخاباتو په هکله د جمهور رئیس کرزی له دویم رسیال سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي د لیدنې په اړه هم لیکنه خبره کړې. په دې اړه لیکنه کې کریم خلیلی او یان کوبش په دویم پړاو شفافو انتخاباتو ټینګار کړی او ویلي دي چې د خلکو پراخ ګډون پکې مهم او ضروری دی. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله ولایتي شوراګانې ټوپکواکي او ډیموکراسي تر عنوان لاندې لیکلې. لیکوال لیکلي چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو له نتایجو ښکاري چې بریالي شوي کسان تر ډیره د لوړپوړو دولتي چارواکو، وکیلانو، سناتورانو او نورو چارواکو خپلوان دي. د لیکوال په باور ولایتي شوراګانو ته د بریالي شویو کسانو یوه لویه برخه هغه پانګوال دي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې یې ډېرې پیسې پیدا کړي. د لیکوال په باور دا کسان به هیڅکله ونه شي کړی چې رښتینې ډیموکراسۍ ته ژمن او د خلکو اراده په سمه توګه تمثیل کړي.
ازادي راډیو اوري د چین په شانګهای کې نن د آسیایي هیوادونو ترمنځ د متقابلو همکاریو او اعتماد جوړولو د کانفرنس د مشرانو غونډه پرانستل شوه. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم ګډون کړی دی. غونډې ته د تاجکستان ولسمشر ځینې څرګندونې کړي دي چې تفصیل به د احمد شیبر په راپور کې واورو.
د تاجکستان ولسمشر له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد د کلک ناتړ غوښتنه وکړه. امام علي رحمان نن په شانګهای کې د آسیایي هیوادو ترمنځ د متقابلو همکاریو او اعتماد جوړولو د سازمان د مشرانو په غونډه کې چې د چین په شانګهای کې پرانستل شو وویل، موږ باید پرې نه ږدو چې افغانستان له خپلو ستونزو سره په یوازې سر مقابله وکړي. د تاجکستان ولسمشر زیاته کړه چې دا د ټولو مشترکه وظیفه ده چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانانو ملاتړ وکړو او د سولې، عدالت او پرمختګ لپاره د هغوی هیلې او غوښتنې درک کړو. د تاجکستان د ولسمشر د رسنیو دفتر د امام علي رحمان په وینا دا خبر هم کړی ده چې د پشانګهای کې نن وویل چې افغانان باید په یوې نوې غشتلې روحي زموږ ملاتړ احساس کړي او په کار ده چې د اوږدې مودې په مخ نړیواله ټولنه هم له دغه هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي. د تاجکستان ولسمشر په اطمینان وویل چې د دغه شرایطو په ترڅ کې کولای شو چې بیا یو خپلواک، سوله ییز، له تروریزم او د مخدر موادو له جنایتونو آزاد بریالی افغانستان ووینو. تاجکستان له افغانستان سره تر 1300 کیلومتر اوږد سرحد لري او د تاجکستان ولسمشر دغه پولیس ته اشاره وویل چې هیواد په خپل سرحد کې امنیتي ستونزو ته اندېښنه لري او ټول سیمه هم اندېښمنه ده. د آسیایي هیوادو ترمنځ د متقابلو همکاریو او اعتماد جوړولو د سازمان د مشرانو د غونډې له اجنډا سره سم امام علي رحمان څرګنده کړه چې په آسیا کې ستونزې په یو ځای کې پیدا کیږي او بیا په بل سیمه کې رابرسېره کیږي. د تاجکستان ولسمشر وویل په ځانګړي ډول زموږ ځوانان له لوږې او بیکارۍ سره مخامخ دي او نړیوال تروریزم، د مخدر موادو قاچاق او د سرحدونو دواړو خواوو ته جرمونه زموږ ټولو ګډې اندېښنې دي. د تاجکستان ولسمشر زیاته کړه چې یو اړخ ته مو له نړیوال کېدو سره دا ګټه کړې ده چې اقتصاد وده وکړي، بل لور ته نوي ګواښونه زموږ د مشترکې پرمختیا مخه نیسي.
د تاجکستان د ولسمشر څرګندونې مو واورېدې. د آسیا د همکارۍ او اعتماد جوړونې د کنفرانس کاري تاسولو طرحه په 1992 کال د لومړي ځل لپاره د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف وړاندې کړې وه. البته په 1999 کال دغه کنفرانس د 15 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په سطح د لومړنۍ غونډې کوربنه وه. د ولسمشرانو په کچه لومړنۍ غونډې په 2002 میلادي کال جوړه شوه. بنګلادیش او قطر د سې شنبې په ورځ د دې کنفرانس غړیتوب ترلاسه کړ چې په دې سره د غړو شمېر شپږشتو هیوادونو ته ورسېد. چین د کانفرنس څلورمه غونډه ان کوربه دی. چین د دوه کالو لپاره له 2014 تر 2014 کال پورې د دغه کانفرنس دوره مشر دی. کارپوهان وای پیکینګ هڅه کوي چې د نورو سیمه ییزو ډلو لکه د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکاري او د ډلې اپیک په څیر د دغه کانفرنس اهمیت هم زیات کړي. د چین ولسمشر شي جن پینګ یو کال مخکې قدرت ته رسیدلی او پیکینګ له رئیس د آسیا او آسیا پاسیفیک په سیمو کې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړې دي. په آسیا کې د امن او ثبات ثبات ټینګښت، له تروریزم سره مبارزه، د مخدره موادو مخنیوی او د سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو ته وده ورکول د دغه کنفرانس له اهدافو دي. په دې کنفرانس کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سربیره د افغانستان ولسمشر حامد کرزي، د ایران ولسمشر حسن روحاني او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د نورو مشرانو تر څنګ ګډون کړی دی. د کانفرنس دا کانفرنس شپږشت غړي لري او د امریکا متحده ایالات او جاپان هم د دې کانفرنس څارونکي غړي دي چې په پیکینګ کې د دواړو هیوادونو مرستیال سفیران به د دې کانفرنس په غونډه کې ګډون کوي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې. خو تر دې مخکې به جانه قال کوزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان په یومګان ولسوالۍ کې لا هم د طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. دا ولسوالۍ تیره ورځ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلوې ده. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د حصارک ولسوالۍ په ودانۍ کې نن له غرمې مخکې ځان وژونکي حمله وشوه. په دې حملې کې دوه تنه وژل شوي او د حصارک د ولسوال عبدالخالق معروف په ګډون نهه کسان ټپیان دي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو کاندیدانو ته 24 ساعته نور هم وخت ورکړ چې خپل شکایتونه وروسپاري. د شکایتونو د ثبت موده نن 12 بجې پوره شوې وه. د پاکستان پوځي چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمه کې نن په یوې دقیقې هوایي حمله کې د وسلوالو د مهمو قوماندانانو په ګډون لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ نن په شانګهای ښار کې د آسیا د امنیتي غونډې د پرانستلو پر مهال د تروریزم ضد جګړه کې د نږدې همکارۍ غږ وکړ. د مصر یوې محکمې پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک د اداري فساد په تورونو په 3 کاله بند محکوم کړ. د قاهرې د نن ورځې محاکمه کې د مبارک دوه زامن ګمال او اعلی هم هر یو په 4 کاله بند محکوم شول. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایدن مسکو ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات نه ګډوډوي. کیف وایي روسي عسکر د اوکراین له پولې څخه لږ تر لږه 10 کیلومتره په شا شوي او دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د جمهور ریاست انتخاباتو ته 16 پاتې دي. او د بریتانیا ولیعهد شاهزاده چارلز په اوکراین کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین روسي اعمال د هټلر له کړنو سره مقایسه کړل.
د خبرونو تفصیل د غراز د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو ده azadiradio.com.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس د ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي او لمخنی وادي سره سم اوس هم 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دی چې د حقیقت سره پروګرام واوري چې پکې د جمهور ریاست د دوه مخکښو کاندیدانو د کمپاینونو له مسولینو سره پیری د دوهم دور د انتخاباتو او د غراز د ائتلافونو پر مسایلو خبرې شوې دي. ستاسو پام راګرځو د انصاف په لټه کې پروګرام ته چې په کابل کې زموږ همکار حمید هارون عثمان کلیدای.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شمدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
عبد الله رحماني د کندز ولایت د چمتیپی سیمه اوسیدونکی دی. عبد الله وای لدریو میاشتو را پدی خو د دې سیمې اوسیدونکو د محلي پولیسو د هغه پوسټې د بریښنا لګښت ورکوي چې د انتخاباتو لپاره د دوی د سیمې د امنیت د ټینګښ لپاره جوړه شوې ده.
زمان هم عبد الله رحماني له چمتیپی په کله کې د ما شکایت د بریښنا شرکت او د قومندانۍ امنیت د کندز څخه
مشکل هم څه ده.
زما اساسي مشکل دا ده چې د موږ دلته یو پوسټ جوړ شوی دی د محلي پولیسو. دې میتر نه لري دغه ټول برېښنا مصرف دمنګ سر ازي د دې برښنا شرکت ته تقاضا کوو چې دوی ته یو میټر نصب وکړي.
څومره وخت کیږي چې دا پوسټه جوړه شوه او د برښنا لګښت تاسو ته څومره راځي؟
دغه پوسټه چې د درې میاشتې کیږي چې انتخابات لپاره جوړ شوې دي، یو کال کیږي. دغه لاین پای، دغه ترانسفارمر، دغه ټول، دغه لاین دوانیان چې شوې دي، دغه ټول دغه خپل قوم کړی دی، دغه ډیر غریب قوم دی. دغه
اوس تاسو د دې پوسټې څومره لګښت ورکوي؟
د هر کلی په سر تقریبا دغه ډیر زره.
هر کور باندې؟
هر کور. و
څنګه له دې خبرې خبر شوې چې د محلي پولیسو دغه پوسټه تاسو د لاینونو نه برېښنا لګی؟
مونږ د دې خبر شوې چې دغه پوسټه چې ده، دغه سیم کارت د چا اوبو چې تلپم ایښېدلی ده، دغه او ګرمیانو 24 ساعته ده. اوس مونږ ډېر غریبان خلق واستو، مونږ نشي کولی چې دغه خپل او بار وګرځوو. پوسټه خو ډېر مصرف لري، د مونږ ډېر غریبانان خلق استو.
مونږ د کندز د چم ټي پی د اوسیدونکو د دې ستونزې په اړه د کندز د برېښنا د ریاست له رئیس انجینر حمیدالله سره مرکه کړې ده. رئیس صاحب، تاسو له دې ستونزې خبرې چې د کندز د چم ټي پی په سیمه کې د محلي پولیسو یوه پوسټه د خلکو له برېښنا استفاده کوي او لګښت په خلکو راځي؟
زه په دې ارتباط باندې وای دوایم چې هیڅکله د پوسټو مصارفات نه باید خلک ورته ورکړي. که دا پوسټې چې د غیر قانوني له برخه استفاده کړې ده او د ضایعاتو هغه باندې تاثیر کړی ده، دې کوای چې دلته راسي مراجعه وکړي او مونږ ته یوه عریضه نوشته کړي، مونږ دا قانوني مرجعونه طریقه دا موضوع پیګیری وکړو او دا ستونزه باید حل کړو. مونږ په نورو محلو کې هم دا ستونزې درلودلې، د خلکو د عرایضو په ارتباط، د خلکو د شکایتو په ارتباط باندې مونږ دا خبره له قومندانۍ سره همغږ کړه او دا مشکل هم حل کړه. زه دا منم چې یو تعداد پوسټې چې په اطرافو کې کیږي بدون له دې نه چې هغه قانوني شکل ته دی هغه کې به اصلاح برق واخلي یا مراجعه وکړي، دی بدون له دې نه چې دا سلسله د مراتب مراد کړي، خودسرانه له عمومي لاینونه دی چنګه کوي او هلته بعضې ستونزې را پیدا کوي.
دا پوسټه د خلکو له برېښنا نه څه ډول استفاده کوي؟
دا خو داسې پوسټه هلته جوړه سوله چون 400 شبکه د عمومي لاین نه دي، عمومي لاینونه زده دی لاین څنګه کوي خپل پوسټو ته، نه تنه پوسټو ته، ممکن سي نور خپل لا کورو واغو ته لدین از غیر قانوني شه. چون دا د هر کله چې برق قید میتر رو او څنګه کو هغه خپل ډیره لوی نور ستونزې هم را پیدا بیا ناجایز استفاده لنه کی نامشروع هغه استفاده لدین کیږي. که چېرته قید میتر بیا د خپل مصارفات دی کوي د ست په کنټرول کې راولي.
هغوی وایي چې درې میاشتې کېږي دا پوسټه هلته جوړه شوې او د برېښنا لګښت دوی باندې راځي. فکر نه کوئ چې د دغه خلکو مصرف ډېر شوی یا دا چې په رښتیا هم د دې پوسټې مصرف په دې خلکو راځي؟
زه خو اول له دې خلکو نه په دې باندې ګیله لرم که دوی داسې مشکل دوی ولې دلته یو داسې مراجعه نه ده کړې، او که دوی دلته مراجعه کړې او دوی خبره چې مونږ نه وای اورېدلې دوی په حق بد جانب وو. نو اوس دا خو تاسو پوهېږئ چې وخت چې هوا مخ په ګرم کېده روانه دا د دوه میاشتې کېږي تقریبا دلته هوا د پسرلي هوا ده، مصرفونه ټیټ دي، ممکن چې ورځ په ورځ باندې زده دي مصرفونه نور هم ډېر شي. څونه هوا ګرمېږي وخت ګرم خلک زه له یخچال نه له ایسي نه یا له نور برقي پر مصرف تجهیزاتو نه په دې باندې استفاده کوي، نو دې ممکن چې دا مصرفونه جګ شي. او ابتدا هم برق یو ساحې ته ځي چون خلک له برقي تجهیزات سره چندان آشنایي او هغه نه لري، په مرحله په مرحله باندې دې ساحې مصرفونه جګېږي.
خلک دا شکایت هم رئیس صاحب کوي چې دوی میټرونه او لاینونه په خپلو پیسو اخیستي، ولې دا لګښت په تاسو نه راتلو او په دوی راغلو؟ آیا تاسو دغه لګښت بیرته دوی ته ورکړی دی؟
نن دا سدا موږ دې خلکو ته ویلو دا سهازه موږ دې پوشش دې شل کلور ته لاندې وو چون دې سدا دې برنامه ته دې پروژې ته انتظار ونويسته دې عجله درلوده په دې هغه کار کې موږ تقریبا یوه سده زره کنکشن غواړو چې دې شل کلور ته لا طریقه دې ساحه روشنه کو سي دې ساحه هم دغه دې پوشش لاندې خو متاسفانه دې ویل چې نه موږ له قومي مصارفات او غوونه استفاده کوو او غواړو دا ساحه روشنه کو. نو تاسو پېږئ دا وطن خو یو دم برق کېږي نه، دا کار مرحله په مرحله باندې روان ده او چون دې خپل تقاضا درلوده او عجله درلوده د خپل تجهیزات د قومي مشارکت له طریقې تهیه کړل او د شرکت د برېښنا له طریقې دا ساحه مونتاژ شوله او عملا موږ هلته سده هر شاته سته فرعي میټرونه نکړي هر څوک مطابق د خپل میټر صرف ته ویلي.
یعنی تاسو وایي دا پوسټه چلته جوړه شوې د برېښنا لګښت په خلکو نه راځي؟
نه ازایات زده پدی خلق بان راضی اما ماجل کی می پوسټه سره علاقه د میتر نسیسی به پوسټه سمنګ میتر کینو بیا ایدی زایات هم سره به ترټیږي
د دې زایات تی دی
ایدی زایات تخنیکی زایات د فاصله د کلو د کوروسا د یو لبل نه لری ده نو دا مطابق د مقررات به 400 متر چون اکثریت ساحل لری دی کلی دی کورونا زدا بهر خاطر پراګندري نو دې په خاطر باندې تخنیکی زیات زیات دلته جګیږي
رئیس مخک تاسو ویل چې موږ د امنی قماندانۍ سره داستون ز شریکه کړي د امنی قماندانۍ تاسو ته څه جواب ویلې
امنی قماندانۍ سره یو تعداد استر موږ راتمو مشکل سره خلکو مراجعه کړي دا مشکل موږ سره مطرح کړي ته هغه ساحه کې ستې نوې پوسټه جوړ کړي هغه پوسټه سره تقریبا میټرونو ورته کېنول شوی دی او څنګه پوسټه نوې ده تروسه پورې دا خلک هم نه مراجعه کړي موږ ته او دې ممکن چې دا پوسټه میټرونه لري او کچته د ایراسي مراجعه وکړي د کیس مشکل نه سره قماندانۍ د امنیت هم په دې کې
لدی سیمه نه پراته په نور سیمو کې هم دا ستونزه شته یعنی دا چې د سه پوسټه شته چې د خلکو لبرېخنانه ولګي او مصرف په خلکو راشي
او د قندوز اساس تقریبا بعض ساحو کې چې د پولیس محلي دی یا اربکی دی یا غیر مسول خلکی دی په مجموع کې موږ د تباز ساحو کې دا مشکل سره خپل دغه د چم ټی پی د ګل ټی پی منطقې د اسقلان منطقې د اخوته چاردری اطراف کلی په دغه خواته کنه مو خواته کوچی خواته پاس هغه خواته جرګزر او ناصری او کتخیل د منطقو کې موږ د سیستم سره مواجه
تاسو ژمنه د چم ټی پی خلکو سره څه ده تاسو څه وایئ څه سپارښتنه کوي د چم ټی پی خلک دغه ستونزه پاړه څه وکي چیرته لاړ شي
دا خلک د خپل ستونزو په مراجعه وکي یا عریضه لري د قوم له تر سپینګلو طریقه ترتیب وکي چې موږ دغه عریضه تسده دوران ورته ورکو او دا تعقیب کو چې د قومندانۍ امنیت له طریقه باید موږ دا پوسټه د قید میټر راوړو تر څو د ستونزو حل شي
یعنی تاسو ژمنه کوي چې دا ستونزه به حل کړي
ان شاء الله به کراتي موږ دا خبره چې دا پیګیری کو ان شاء الله یو لارې حل دې ته پیدا کو
کور ودان رئیس صاحب ژوندې اوسې مهرباني هر اونۍ د خبرونه تر خبرې دوه وروسته موږ ته ډیر شمیر اوریدونکو د ټلیفون لاره خپل مشکلات بیانوي موږ هڅه کوو تاسو ستونزې له چارواکو او دولتي مسولینو سره وار په وار
منم رتلا سلطانی دی ده کندار پونتون ده ادبیات پونتی ده دوان کال ماسیم ما یو دغه مشکل دی چی ده کندار رسماریب چی کم مراجع کون چی رسماریب تا وردی رسماریب رئیس اغا شعبه تڑلی ده آل تا مخت یو کارکنگوی کشنوالی دی تافای ورکره ده پجید تیا چوالی ده ماوین ایداری کجی او مزدور چې ورته هغه وای ساده رئیس سرکار نو څه ټاکې سرکار دې زه ټاپه ماز دروامه
زه محمد اسماعیل مل کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ نه خبرې کوم چې کانکور کې مې درې سو شل نمرې ولې حقوق پانځي نګراتې معرفي کړم زه دا غواړم چې د وزارت د سایډ له خوا اعلان شوی دی وزارت تسهیلات یې کنه پاغي کې ورکړی دی چې او فیصله مایوبینه او فیصله کوچان مایوبینه کې باید هغه مایوبین را معرفي شي چې د ولایت په سطحه یې جګ نمره وړي به امتحان برسونه کې دولتي برسونه کې چې موږ درکار مورې شي مې وزارت نه اطلاع راغله چې تاسو هغه مایوبین موږ ته معرفي کې چې بنګلیسی پیږي او حال دا چې دا خبره د کانکور د لارې سرخی یو دوی د انګلیسي امتحان را مخې ته کړل هغه نه پر شروع دي هغه چې معرفي کیږي هغه نه د انګلیسي امتحان نه وصل کیږي او مایوبین نه وصل کیږي ما چې دا څنګه چل دا کوم خبره دا ولاک پویږم ولا په دې سینا هله غونډې مزګر دې پازال سم په دغه دغه کې ما په دې واورو کې دا کابل کې مال شپې وکړ دا ما دې می تعقیب کړل د امتحان ورک اوس دا کوم پونځي د زماري فشار ما دا هوڅه کې دغه بوس کې زما حق ته بده کوم دې ورکی کنه
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 08-2200-822
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي راديو درنو اوريدونکو السلام عليكم د دې اونۍ د حقیقت صدې پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم دا پروګرام مو دویم پړاو انتخاباتو ته د جمهوریت ریاست د دوه مخکښو کاندیدانو انتخاباتي مبارزو د لومړي پړاو له کاندیدانو سره د دوی د ائتلافونو او نورو اړوندو انتخاباتي مسایلو ته ځانګړی کړی د بحث ملمانه دي د عبد الله عبد الله د کمپاین غړی عبد الجبار شولګری او د اشرف غنی احمد زید د کمپاین غړی نومان شینواری ډیر مننه چې موږ د خبرونه ملمانه شوي کورابات شنواره سه بحث به لیدې پیل کوچه د افغانستان د شمال لپاره د امریکا ځنګړي استاذي ویلي چې اوس ډاکټر عبد الله عبد الله او اشرف غنی احمد زای هڅه کوي چې تر خپل منځه ائتلاف رامنځته کړي تاسو د غراپورن ته په کوم سترګو ګور
بسم الله الرحمن الرحیم لودین سه تاسو ته استاذ درن ملما جناب شولګری سه ته د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. ائتلافي نظامونه په تاریخ کې یو د غسترو غمیزو نه دی چې همیشه افغانستان لپاره ناخوالي او بدبختي ګانې راوستلې دي. زمونږ د تحول او تداوم ټیم د سرو خطونو په جمله کې یو سور خط چې هیڅکله به مونږ د هغې نه تجاوز ونکړو هغه دا دی چې زمونږ په نظر ائتلافي نظامونه دا د افغانستان لپاره سعادت او خوشحالي شي.
یعنی ستاسو له خبرو څخه هدف دا دی چې هیڅکله به تاسو ائتلاف ته حاضر نشئ؟
قطعاً دا مردود دي. ائتلافي نظامونه چې بل تعبیر د سهامي شرکتونو وکمه چې تقریبا هغه مفهوم لري، دا اصلا زمونږ په برنامه او زمونږ په ستراتیژي کې شتون نه لري.
بله جناب شولګری صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ آیا ډاکټر صاحب عبدالله غواړي چې له ډاکټر اشرف غنی احمدي سره ائتلاف وکړي؟
له ټول نمخ کې لنسب تاسو ته محترم شنواری صاحب دی آزاد رادیو ټول محترم اوریدونکو د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت ته خپل سلامونه وړاندې کړم. استاد پښتنې پر بحث مې ځواب دا د ائتلافونو لکه څنګه چې شنواری صاحب ورته ویل، ډیر ځل دا په افغانستان کې د ائتلافونو په اساسي شکل نه ول، خو بیا هم تیر حکومتونو موږ تجارب لرو سي هغه ائتلافي حکومت سره رامنځته شوی دی، نه په افغانستان کې نو په نورو دنیا کې هغوی ډیر زر لنګ سوي دي، ځکه چې د هغوی برنامه یې یو بل نه تفاوت لري. هغې د مجبوریت په اساس باندې د حکومت د لاسته راوړلو دپاره، د قدرت لاسته راوړلو دپاره سره یو ځای کېږي، ائتلاف کوي، او دغه بیا چون د دوی برنامې مختلفې اصلا زیات تداوم نه کوي. خو په افغانستان کې موږ د دغسې ائتلافونو څخه ترخې تجربې لرو. د اصلاحات او پالنې ټیم محترم ډاکټر صاحب عبدالله په ټینګه د ائتلاف سره خپل مخالفت ښودلی، د هغوی رد کړی ده، او اوس موږ په دغسې مرحله کې یو. په دغې مرحله کې موږ اصلا ائتلاف ته ضرورت نه لرو. موږ په اول دور کې په ائتلاف باندې په افغانستان کې د ائتلافي حکومت د افغانستان په مصلحت، د افغانستان د خلکو په خوښه، په افغانستان کې د اوسنیو شرایطو د حل لپاره د ائتلافي حکومت لاره نه ده.
جناب شلګری صاحب، داسې ویل کېږي چې ائتلاف د دې لپاره نه کېږي د دواړو کاندیدانو ترمنځ چې هلته ملي منافع نه بلکې شخصي منافع مطرح دي.
ما تاسو ته عرض وکړ، تر اوسه زموږ لخوا همدغسې یو بس که برخه نه داخل سیغه دی ائتلافي حکومت په جوړولو باندې دا پښتنه هغه وخت کېدلای سي کمر هم دغه یو بس ته ورسېږي. موږ اصلا د ائتلافي حکومت په باب د هیڅ شاه د هیڅ ګروپ او د هیڅ حزب ټیکټ سره تر اوسه د ائتلافي حکومت په باندې خبر نه کړو.
کور آباد جناب شلګری صاحب، تاسو ته ورسره راسو. شنواری صاحب، تاسو که څه هم او شلګری صاحب د ائتلاف د جوړولو مسله رات کړه، اما لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه، د شمال لپاره د امریکا ځانګړي استازي داسې ویلي چې دا مهال دواړه کاندیدان په دې کار کې چې ائتلاف رامنځته کوي، فکر کوي دا راپورونه بې ځایه دي؟
زه فکر کوم عربي کې یو مقوله ده، صاحب البيت اضرب ما فيه، د کور خاوند هغه څه چې په کور کې تیریږي ښه پوهېږي په کوایفو باندې.
یعنی تر اوسه ډاکټر اشرف غنی احمد ضیا او ډاکټر عبدالله مخامخ کتلي سره په دې وروستیو کې
قطعاً دغسې ملاقات قطعاً په دغې محتوا سره هیڅ صورت نه دی نیولی، او زه تاسو ته ډاډ درکوم او د افغانستان ملت ته زه دا ډاډ ورکوم چې په آینده کې به هیڅکله موږ دغسې ائتلافونه ته چې هغه کاملا په شخصي اغراض مبتنی وي او د شخصي منافعو په خاطر وي، زمونږ ان شاء الله محور په افغانستان شمول
بله.
او په شخصي محورونو باندې خطر موږ سره بحث مطرح نه دی.
انتخابات اوس دویم پړاو ته لاړه، د افغانستان شرایط هم نامساعد دي، حتی امنیتي اندېښنې د انتخابات خپلواک کمیسیون هم تایید کړي دي. فکر نه کوي چې که ائتلاف وشي دا به د افغانستان د ملت په خیر وي؟
نه، زه فکر کوم چې د افغانستان د اساسي قانون څلورمه ماده په ډېر صراحت وایي چې حاکمیت ملي د افغانستان خلکو پورې ارتباط لري. دا د افغانستان د حق خلکو حق هیڅوک نشي سلبولی. ائتلافي نظامونه رامنځته کېدل او دویم راوند منتفي کول دا معنا ده چې موږ د افغانستان د اساسي قانون څلورمه ماده نقص کوو او د افغانستان د خلکو حقوق موږ منتفي کوو. قطعا دا حق موږ سره نشته، هیچا سره نشته، د داخلیانو سره نشته او د خارجیانو سره نشته. هیڅوک دې خبرې حق نه لري چې د ملت دا حق منتفي کا. ملت حق لري چې دوی راشي بیا او خپل زعیم وټاکي.
بله جناب شولګری صاحب، تاسو په خپل خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې تر اوسه داسې قصد یا اراده نشته د ډاکټر عبدالله په ټیم کې چې له ډاکټر اشرف غنی احمدزي سره ائتلاف وکړي. آیا له دې وروسته به داسې څه انګېزه رامنځته نه شي، ځکه چې تر اوسه هم دویم پړاو انتخاباتو تقریبا یوه میاشت پاتې ده؟
ګورې، هر هغه حکومت چې د ملت تایید ور نه وي او د ملت اراده د هغوی په تعین کې رول ونه لري، هغه به قطعاً د ملت پشتیبانه او ملاتړ له ځان سره ونه لري. هیڅ حکومت چې بیا د ملت ملاتړ ورسره نه وي هغې دوام ممکن نه ده. له دې کبله باندې موږ باید خلکو رایې ته احترام وکړو. هر هغه حکومت چې د خلکو د رایې او د ارادې د څرګندولو په اساس باندې منځته راغلی هغه حکومت به خلک د خپل حکومت بولي، په حکومت کې به خپل ځان ویني. داسې د موږ د خلکو هغه ارادې ته چې په لومړي پړاو کې تاسې ویلي چې ډېرو ستونزو سره د بېلابېلو ستونزې وي، امنیتي تهدیدونه موجود ول، په ویشپو کې ام یخنۍ، هغه ورځ خصوصا هغه شپاړسم د حمل په ډېرو ولایاتو کې باران او واورې ورېدلې، د ټولو مشکلاتو سره خلک راغلو، د رایې صندوقونو ته ولاړل، خپله رایه هلته استعمال کړه. نو دا بیا څرنګه کېدلی سي دغه محترم کاندیدان ټول د ملت رایو ته او د ملت ارادې ته شاکي او هغه د
خپل تاسو وایي جناب شلګری صاحب چې کله ائتلاف کېږي نو د خلکو ارادې ته به احترامي ده، اما جناب ګل آغا شیرزای د جمهور ریاست لومړی دورې کاندید همدارنګه زلمی رسول له ډاکټر عبدالله عبدالله سره یوځای شو، فکر نه کوي چې دوی هم په یو ډول سره د خلکو رایو ته بې حرمتي وکړه؟
په هیڅ صورت سره د بې حرمتي نه ده. یعنی که اول دور کې محترم اته کاندیدان او بلاخره دوه پیشتاز کاندیدان ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی اوس دوم راوند ته هغوی خپل منځ کې رقابت کوي. ګل آغا شیرزای، زلمی رسول او د هغوی ملاتړې د دې ملک خلک دي، هغه د افغانستان د دغه ملت جز ده، هغوی به خپله رایه او اراده تمثیلوي. داسې نه شي کېدی که ګل آغا شیرزای صاحب په اول دور کې کامیاب نه سو نو هغوی به ناست هغه به رول ونه لري. ډاکتر صاحب زلمی رسول د هغوی سره په درېیمه کټګوري کې هغوی رایه درلودې او هغه دې په دوم دور کې ناسي هغوی د خپل ارادت څرګند نه کړه. طبیعي ده هغه به د یو افغان په صفت یو قوي ګروپ په صفتونو باندې به هغه دې د یو طرف نه یاد ډاکتر
صاحب فکر نه کوي چې دغه حمایتونه د شخصي ګټو لپاره کیږي
په هیڅ صورت سره نه. یعنی هغوی د افغانستان خلک دي، هغوی سره نږدې یو میلیون رایه ډاکتر صاحب زلمی رسول سره دا یو میلیون رایه به کدا ډاکټر صاحب اشرف غنی ته ورکوي یا ډاکټر صاحب عبدالله ته ورکوي، دا معنا به هیڅ کله موږ دا باید ونه وایو چې هغوی د شخصي ګډو بنا باندې راغلي.
اما کله چې دا حمایتونه اعلان شول په ننګرهار کې د ګل آغا شیرزای پلویانو حتی اعتراضي غونډه وکړه، ویل چې په دې تصمیم کې دوی سره مشوره نه وشوي.
دا د دوی حق ده، یعنی دا د دوی حق ده. موږ سل په سل کې دا نو سویل چې یو ټیم راغی، د هغه مشرتابه راغی، د یو کاندید نه حمایت وکړ، دا به دې معنا ده سل په سل کې به ټول افراد دوی ته رایه وکړي په دوم دور کې به ورکوي. خو کوم څه هسته ده، کوم څه رهبری ده، هغه د ټکټ رهبری هغه څه نه حمایت کوي مهمه ده. دا خدای به دې معنا باندې نه ده چې سل په سل کې به یو کس نه کمی کېدل. سر کې تاسو ورته به ځینې ولایت کې ځینې افراد او اشخاص وي چې په دوم دور کې دغه کاندید پسې نه ځم.
جناب شینواری صاحب، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، ډاکټر زلمی رسول او ګل آغا شیرزای له ډاکټر عبدالله عبدالله څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او دوی د انتخاباتو د لومړي پړاو کاندیدان وو. د اشرف غنی احمدزی ټیم څنګه داسې هڅه پیل کړي ترڅو د لومړي دورې کاندیدان له ځان سره یو ځای کړي؟ داسې راپور نه و چې تاسو غواړئ چې عبدالرب رسول سیاف تاسو نه ملاتړ وکړي، د برخه کې هڅې کوم حد ته رسیدلي؟
ډاکټر صاحب زلمی رسول او جناب ګل آغا شیرزای تصامیم چې کومونی ول هغه خپل تصامیم وو. البته زه غواړم په دغه ارتباط یو مکس ولرم چې فکر کوم چې دا غوی تصامیم دا غوی خپل ځانګړي تصامیم او د ټیم په حق لچی زه ویل شم چې د ډاکټر صاحب زلمی رسول هغه ټیم چې هغه نفوذ درلود او هغه په اصطلاح چې زموږ په دې انتخاباتو کې شهرت پیدا کړی د بانک رایی د بانک رایی دی ورسره هغه ټول زموږ طرف ته راغلی دی. تاسو ولې د جزمنګ په پریس کانفرنس کې چې کله ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی د لومړي دور البته د انتخاباتو نهایي نتایج کله اعلان شو هغه کې ټول راغلل او خپل حمایت یې اعلان کړ او ان شاء الله باور مند یو چې دویمه دریمه رده د جناب ګل آغا شیرزای دوستان چې د سره په اول راوند کې وو هغه هم ټول موږ سره په تماس کې دي، تفاهمات نهایت ته رسیدلي.
او استاد سیاف سره څنګه خبرې روانې دي؟
ټول هغه محترم کاندیدانو سره چې په اول راوند کې وو او موافقه نشو نو هغه ټول سره د اول ردی نه ونیسه تر لاندې را دوپوري زمونږ د هغه سره ډېر جدي مذاکرات روان دي.
شلګرای صاحب شنواری صاحب ویل چې د زلمی رسول ډیرو کسانو له اشرف غنی احمدزی څخه ملاتړ اعلان کړی او دا چې زلمی رسول له ډاکټر عبدالله څخه خپل ملاتړ اعلان کړی شاید دا دومره خاص اغیز نه لري، تاسو موافق یې د خبرو سره؟
دغه اغیز د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت زموږ او تاسو غاغه اوري هغه ته ثابت ده هغه فیصله کړی ده. دا که زه وایم چې ډاکټر صاحب زلمی رسول راغله د هغه سره ټول خلک دي هغه چا چې دوی سره نږدې یو میلیون رایه ورکړې ده به خو دا هم نه سم ویلی چې څوک د په دې ووایي هغه د هڅه د دې وکړي چې موږ ته دغه محترم کاندیدان تاسې ګورئ چې تر ټولو نه د هغې سیاسي حمایت د دغې هسته راځي د هغې مشرتابه راځي صحیح ده چې افراد اشخاص په پته کېږي هغه به په یو نامه کله چا سره تللي وو ما داسې کسان هم ولیدل چې ډاکتر صاحب زلمی رسول نه یې حمایت کړی ده خو هغې نه مخالفت کړی هغه وایي چې ډاکټر صاحب زلمی رسول په کندهار کې څوک نه پېژني نو موږ څنګه د هغه حمایت وکړو دا د دې نه معلومیږي چې دغه اشخاص او افراد د خپلو شخصي ګټو په بنا باندې هره دروازه ټکوي یعنی یو څوک چې دا تحلیل نشي کولی شل شپې مخکې د ډاکټر صاحب زلمی رسول دپاره کمپاین کول د هغه د برنامې حمایت کول د هغه برنامه یې تاییدوله او شل پې وروسته چې هغه کامیاب نهسه اوس بیا وایي چې زلمی رسول څوک ول او زلمی رسول په کندهار کې خلک نه پېژني له دې نه معلومیږي چې دغسې اشخاص او افراد د خپلو شخصي ګټو د لټولو مخکې یو بل کاندید ته مراجعه کړي بیا یې بل کاندید ته مراجعه کوي بیا بل ته ځي
بله جناب شلګرای صاحب که څه هم جمهوري ریاست دا موضوع رد کړه چې دوی په دې کې هیڅ ډول دخیل نه و چې زلمی رسول ډاکټر عبدالله څخه خپل ملاتړ اعلان کړي اما داسې راپورونه دي چې په دې تصمیم کې مستقیما جمهوري ریاست ونډه درلودله
موږ هم دا اوازې اورو د خلکو برداشت هم دا اوس د ارګ د جناب ولسمشر کرزی صاحب ملاتړ د زلمی رسول سره ده دا ډېرې اوازې وي خو که موږ اوس وګورو عملا موږ ګورو په دغو انتخاباتو کې مداخلې وسوي زموږ محلي مسؤلینو د حکومت مسؤلینو په ولایاتو کې قمندانانو ولسوالانو والیانو دې کې برخه درلوده هغه په دې معنا چې د یو کاندید په نفع باندې کار کړی ولو خو که موږ ووایو چې د حکومت همدغسې حمایت د زلمی رسول سره وای اوس ګورو شاید هغه بیا پیشتاز وای په دغو دوو کاندیدانو کې یو دی وای یعنی اوس خلک دا قضاوت کوي سینه هغه څه سي عنوانېده هغه څه سي ویل کېدو د ارګ او د زلمی رسول د ملاتړ او حمایت بنا باندې هغه ټول رښتیا نه سول هغه څه ځکه چې زلمی رسول په خپله
کور آباد شلګری صاحب شینواري صاحب ستاسو نظر څه دی آیا د په دې تصمیم کې جمهوري ریاست شریک و چې زلمی رسول او ګل آغا شیرزي له ډاکټر عبدالله څخه خپل ملاتړ اعلان کړ
موږ سره کوم دقیق اطلاعات نشته چې جناب رئیس جمهور دی دغه سی رول لوبولی وي موږ کوم اطلاع نشته اما په نور کلیاتو کې زویل شو چې جمهور رئیس افغانستان
ورو ورو رسیدو د بحث ورستوي شی بوته دویم پړاو انتخابات د جوزا په تلرويشته منیټه ټاکل شوی چې تر سره شي او د جوزا په لومړی نیټه به کمپاینونه پیلېږي انتخاباتي کمپاینونه کوی چې د ډاکټر اشرف غنی احمد زی انتخاباتي ټیم کمپاینونو ته څه چمتووالی نیولی او تاسو به سر له پنځ شنبې چې کمپاینونه پیل کیږي څه کوي
موږ ان شاء الله د تیرو انتخاباتو نه په ډیرو تجربو سره په لاس راوړلو موږ البته خپل مثبت او منفي نقاط هغه ارزیابي کړی دي او ان شاء الله دا ځل به موږ هغه کومې نیمګړتیاوې او ستونزې چې موږ په تیرو انتخاباتو کې وي هغه به ان شاء الله دا ځل کاملا مرفوع وي منګ په تمامه امادګي د افغانستان کلی کلی ته او ان شاء الله د افغانستان کور کور ته به منګ د تحول او تداوم ټیم پیغام چې هغه یو برنامه محور افغانستان شموله پیغام د یو ستراتیژي د زمونږه هغه به مونږ ان شاء الله د افغانستان کور کور ته او فرد فرد ته برسو
تاسو تر اوسه د خپل کمپاینونو په وړاندې ټاکل شوی د پنځمې پرس پایل شي د کوم خاص خند نه ویني
خند خو په مجموع کې امنیتی ستونزې دي
جناب شلګری صاحب د ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم چمتووالی څه دی د دویم پړاو انتخاباتو کمپاین بهیر ته
ګورې په انټر دور کې البته محترم کاندیدانو او زموږ د خلکو لپاره د تشخیص لږ مشکل ولو دا ځل ډیر اسانه شوی دی دا ځل دوه محترم کاندیدان وړاندې کیږي د مبارزې لپاره زموږ په نظر باندې دا ځل زموږ د کمپاین ډیر زیات ضرورت به نه وي اصلاحات هم پالنې د ټیم غږ د افغانستان د مجاهد ملت غږ ده زموږ غږ هر کور ته رسېدلی ده هر کور د دغه غږ سره آشنا ده او هر کور د دغه ټیم سره آشنا ده په هغې باندې باور لري موږ ډیر زیات ضرورت نه لرو چې دا ځل ټول ولایت ته زموږ مشرتابه حیات هلته سفرونه ولري تاسو ګورئ چې موږ افغانستان ملت یو مسلمان ملت او د اسلام په دفاع یو نیم ملیون شهیدان ورکړي دي هغوی پوهېږي هغوی تشخیص کولی شي په کوم ټیم کې څوک دې افغانستان د مسلمان او مجاهد ملت هغه ارمانونه چې موږ د ملیونونو شهیدانو ارمانونه وو په کوم ټیم کې سر ته رسېږي. ځکه موږ په دې ځل د دوو شیانو څخه موږ تشویش وو، لکه شنواري صاحب سي ویل خدای وکړه د موږ امنیتي وضعیت همدغسې چې موږ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلکو ته د دې زمینه مساعده سي چې هغوی د خپل رایې د استعمال لپاره ولاړ سي د رایو صندوقونو ته. بل هغه مداخلات په تیر کې موجود ولو تقلب وسو، موږ د دواړو محترمو کمیسیونونو څخه د انتخاباتو د مستقل کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتو د محترم کمیسیون هیله دا ده چې د هغو تیرو تجربو نه په اخیستو سره د دوی هغه کارمندان مداخلې کړي وي، د هغوی د مداخلو په نتیجه کې رښتیا هم ډېر درغلي رامنځته سو، د تقلب رامنځته سو. دا ځل متوجه هغه تیرې تجربو نه په اخیستو سره د یو شفاف او عادلانه او سرتاسري انتخاباتو نتایج موږ په لاس
باندې کور آباد. ډیره مننه زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېد. له خپلو دواړو میلمنو د عبدالله عبدالله د کمپاین نغړي عبدالجبار شولګري او د اشرف غنی احمدزي د کمپاین نغړي